کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. تمه ده د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سبا یکشنبه په پاتې وو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه پیل کړي. د کمیسیون له ټاکنیزو ټکټونو غواړي چې له مداخلې پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. دوستانو د زموږ د دې خبرونې د سر موضوع د نور مطالب هم لرو، خو تر اوسه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له اجمل انتخاب.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د سیمایزي اردو د نه سرتیرو د وژل کېدو په خلک کړی دی. د هرات سیمایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو کارکوونکی وژل شوی. او شمالي کوریا نن وویل چې د دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د غزنی په کرباغ ولسوالۍ کې د سیمایز اردو نه تنه سرتیري وشل شوي. د دفاع وزارت وایان فواد امان نن ازادې رادیو سره خبرو کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې دغلته د دیرشو په شاوخوا کې د سیمایز اردو سرتیري د خپلو مورچل شریکو لخوا په ډزو وشل شوي دي. دا وویل
نو وختای دیشب نو تن از نیروهای اردوی منطقوی
د وایز موږ د سیمایي اردو نه سرتیری د کرباغ ولسوالۍ په اسماعیل خیل سیمه کې تیر شپه د نفوذي کسانو لخوا وژل شوی او یو بل ټپي شوی. دفاع وزارت د پیخي څرنګوالۍ څېړي. تر دې مخکې د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کمرانی ازادي رډیو ته ویلي و د تیر شپې په پیخه کې د سیمایي اردو درویش سرتیری وژل شوی. طالب ویان زبیح الله مجاهد هم په دې پیخه کې یو تنظیم شوی بریدی بللې د څلیرش سرتیرو د وژلو ادعا کړې. د هرات سیمایي چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفتر مالی متمد لطفالله حلیمی نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. په هرات کې د انتخاباتي شکایتونو د ولایتي کمیسیون کمیشنر ګل محمد طارق ازادي رډیو ته وویل چې حلیمی د کلاشینکوف په ډزو وشل شوی. د هرات د والي ویان جلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویلي تر اوسه د حلیمی د قتل علت او انګیزه روښانه نه ده. تاسو له ازادي رډیو نه خبرونه اورئ. د سبا ته همپالنې د انتخاباتي ډلې سونه ملاتړي نن په مزار شریف کې لاریون تراوتلی وو. د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه کوله. لاریون والو چې د ولسمشرۍ د یو کاندید عبدالله عبدالله عکسونه یې لیږدول، د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د درغلیو مخه دې ونیسي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لاریون والو نن د څو ساعتونو لپاره د بلخ د پانتون په وړاندې واټ د ترافیکو پر مخ تړلی و. په دې مظاهره کې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق چې د سبا ته هم پالنې د انتخاباتي ټیم غړی دی هم شامل و. ښاغلي محقق لارینوالو ته په وینا کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په پروسه کې دې د شفافیت ملاتړ وکړي. بلخوا عبدالله عبدالله نن په بغلان ولایت کې د خپلو یو شمیر پلویانو په غونډه کې ګډون کړی. د سبا ته هم پالنې ټیم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تورنوي چې هڅه کوي شاوخوا 300,000 هغه رایې چې دا ټیمې ناپاکې رایې بولي د پاکو رایو په توګه وشمیري. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اداره کې د درغلیو او شفافیت د نشتوالي تور نردی او وی دارای تر هغه چې سیړل شوی نوی په یو مخ نشي باطلولې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن هم پاکستان کې دی. خلیلزاد پر ټوټر لیکلی چې د پاکستان لوی درستی جنرال قمر جاوید باجوا او بیو شمیر نور چارواکو سره کتلی، هغه ته د سولې د خبرو په اړه معلومات ورکړي. خلیلزاد په دې برخه کې شخړې په افغانستان کې راکمې شي او بند وشي او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره شي د پاکستان د هڅو ستاینه کړي. نوموړی تر دې مخکې په قطر کې وو او هلته یې له طالبانو سره له یو ځنډوسته خبرې پیل کړې وي، خو په باګرام هوایي اډه کې د طالبانو لخوا له یو برید وروسته خلیلزاد ویلي دغه خبرې بیا د موقت وخت لپاره ځنډېدلې دي. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو په ساحه کې و بله مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې چې ورسره به د دې هېواد باوري ستراتیژیک اتومي دفاع نوره هم پیاوړې شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون تیر کال د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جین سره په غونډه کې منلې وه چې پینګ یانګ دې د سوهي د ازموینو تاسیسات د اعتماد د رامنځته کولو په خاطر تړي. د شمالي کوریا د دفاعي علومو د ملي اکاډمۍ ویاند ویلي د جمعې په ورځ د سوهي د سټلایټ توغول ډګرې و بل مهمه بریالۍ ازموینه ترسره کړې ده. څو ورځې مخکې هم شمالي کوریا ویلي و ډېره مهمه ازموینه یې په دې سیمه کې کړې. هغه مهال داسې شکونه و چې په ازموینه کې ښایي فضا ته د توغېدونکو سپوږمکیو لپاره او یا همدارنګه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو لپاره له نوي انجن څخه کار اخیستل شوی وي. شمالي کوریا چې د ټرمپ سره د درې غونډو وروسته پر دې هېواد د بندیزونو د لرې کېدو نه هیلې شوې خبرداری ورکړې چې واشنګټن دې د دې کال تر پای رسیدو مخکې د بندیزونو په برخه کې له جوړجاړي سره رامخته شي. دا ولسمشر ټرمپ اداره پلان کې لري چې د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي. له طبي سرچینو په دې مالامال سیمه کې د نفوس په خاطر چین او روسیه سره سیالي کوي او د افغانستان له لوري وسلوال د منځنۍ آسیا ثبات تهدیدوي. او د هسپانیې په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرانس کار اضافي وخت ته وغځېد. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ 106 نوي هیوادونو استازي په مادرید کې راټول شوي. دوی د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو ته د اوښتو زیانونو د کمولو په برخه کې د مرستو په څرنګوالي بحث کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي سبا په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیلېږي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل
موږ د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار و.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د انتخاباتو د کمیسیون دا اعلان یو مثبت ګام بولي او وایي چې دغه کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیستي مرسته سره کوي ترڅو اته بیا شمېرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي.
په کندهار کې په موده تازه ورغلو به ځای سوي کورنۍ له حال خبر کو.
غوړه ګډین چې دغه ځای دې په باران باندې ورې دی خو مې کچرا نو کچرا مې په کله کچرا مې را باندې لنداکی.
دا به هم واری چې د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایی کېږي. که وختونه راپورونه به هم واری په د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت صدای او تاندې څنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون در لنشا وایي سبا په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه پیل کیږي. د دغه کمیسیون د در لنشا مشر حبیب رحمان ننګ ازادي راډیو ته وویل چې ټاکنیز ټکټونه دي له مداخله پرته دوی ته د کار اجازه ورکړي. خو د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډله بیا وایي چې کمیسیون دي د خلکو رایو ته ارزښت ورکړي او د قانون پر اساس د پروسه مخته یوسي. د سبا ته هم پالنې ټاکنیز ډلې تازه په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړې ده. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
تر نږدې یوه میاشت تحریم وروسته د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسې پیل ته چمتووالی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وایي ټاکنیز ټکټونه دې له مداخلې پرته دوی ته د بیا شمېرنې او تفتیش اجازه ورکړي. ښاغلی ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر به د یکشنبې په ورځ پیل شي.
د پیغام د میزان تر اوسه پورې هغه مداخله چې د ټکټونو لخوا نه زموږ په کارونو کې شوي دي دا کاملا په تخنیکي برخه کې تاثیر ګذار وو. یو دلایل دا و چې موږ ونه شو کړلای چې هغه ټایم لاین په وخت سره تطبیق کړو. ولې موږ په ټکټونو باندې غږ کوو چې په دغه ولایتونو کې د بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې مداخله ونه کړي او یوازې خپل نظارت او مشاهدین خپله مشاهده ترسره کړي.
ښاغلی ننګ وایي درې ولایتونو یعنی سرپل، جوزجان او پنجشیر کې به د رایو د بیا شمېرنې بهیر په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. خو په پاتې څلور ولایتونو یعنی بغلان، بدخشان، تخار او فاریاب کې به دا بهیر ځکه زیات وخت ونیسي چې محلونه پکې زیات دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي چې دا بهیر ژر پیل کړي. د دغه کمیسیون ویان محمد قاسم الیاسی
د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون زموږ غوښتنه دا ده چې ژر تر ژره دې په پاتې اوو ولایتونو کې د رایو بیا
شمیرنه پایل کړي او پایلې له خلکو سره شریک کړي. کله چې لومړنۍ پایلې اعلان شي او که په رسمي ډول له موږ سره شکایتونه ثبت شي، موږ به یې په تړاو خپلې څېړنې ولرو.
د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وروسته له هغې د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون دغه کوي چې د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله تېره شپه ناوخته اعلان وکړ چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په غوښتنه به په هغو اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر ته اجازه ورکوي چې پخوا د دغې ډلې لخوا یې پر وړاندې تحریم موجود و. خو ښاغلي عبدالله دا هم وویل چې د دې کار معنا دا نه ده چې موږ به هغه 1,200 رایې چې تر ټاکلي وخت بهر کارول شوي منو. د نوموړي په وینا دا رایې قانوني نه دي، نورې 1,200 رایې مو هم نه دي منلي. د هغوی لپاره د جلا او ځانګړي تفتیش غوښتنه لرو، ځکه په خبره یې مشکوکې رایې دي او د هغوی په اړه قانع کوونکي دلایل نشته. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او پالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښاغلی عبدالله یادو اوو ولایتونو ته نن له پنجشیر ولایت څخه خپل سفر پیل کړی او په خبره یې هلته به له خپلو پلویانو سره وکړي. ښاغلی خوزون دا هم وایي چې
کمیسیون د خلکو حساسیت درک کړي. کمیسیون باید وپوهېږي چې تقلبي رایې خلکو ته د منلو وړ نه دي او خلک د خپلو رایو او خپل سرنوشت په اړه ډېر حساس دي. تمام دا چې دوی د نتایجو له اعلان وړاندې دوی باید پاک او ناپاک رایې سره جلا کړي او د هغې وروسته دوی نورې پروسې پرمخ.
په هغو ولایتونو کې چې ټاکل شوی د یکشنبې په ورځ د رایو د بیا شمیرنې بهیر پیل شي، 1,409 محلونه موجود دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح‌الله سادات د شنبې په سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر باید د اونۍ په ترڅ کې بشپړ او د اونۍ تر پایه به لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. هغه ژمنه چې مخکې تر دې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څو ځلې ماته کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ د افغانستان په پاتې اوو ولایتونو کې هم د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش بهیر د پایل اعلان یو مثبت ګام بولي، خو وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید سرعت او مسلکیتوب دواړه په پام کې ونیسي. د دغه بنسټ مشر یوسف رشید وایي په دې بهیر کې به د ټولو نوماندانو څارونکي هم برخه ولري چې دا د پروسې له شفافیت سره مرسته کوي. فیروزه عزیزي له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې د دغه بهیر په وړاندې د تحریم د لرې کېدو په اړه پوښتنه کړې ده.
په خپل ذات کې دا یو مثبت قدم ده چې په یو تفاهم کې نهایتا معترضین آماده کیږي چې د کمیسیون دفترونه پرانیزي او مرسته سره وکړي تر څو هلته د بیا شمیرنه او تفتیش مرحله بشپړ شي. نو دا خپله یو ښه پرمختګ و. زموږ غوښتنه هم دا وه چې نه باید داسې وضعیت رامنځته شي چې بیا بلکې جنجال او بحران وي. نو په دوم قدم کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ده چې کوم محلات چې 1,300 زیات دي په دغه ولایتونو کې هغه د بیا شمیرنې تفتیش لپاره په ډېر مسلکي په عین حال په یو ښه سرعت سره هغه بشپړ کړي تر څو زمینه دې ته مساعده شي چې لومړنۍ پایلې اعلان شي. او خامخا د کې بیا شکایتو کمیسیون ونډه هم زیاته ده، خصوصا د ټاکنو د لومړنۍ پایلې اعلان څخه وروسته چې هغوی په هغو شکایتو باندې کار وکړي چې معترضین یا شاکیان د بېلابېلو محلونو یا د رایې په اړه باندې لري. نو خامخا هغوی هم به وخت زیات لري. نو زه امیدوار یم، هیله من یم چې کمیسیون دا خپل کار په ښه توګه سره کړي او دا خواري دا ځل ده چې اووی ولایتونو کې د معترضینو یا دغه معترضو ټکټونو ناظرین پکې حضور نه درلود. نو دلته دا یو ښه خواري ده چې د ټولو نوماندانو یا د معترضینو نوماندانو ناظرین به هم حضور ولري چې د شفافیت لپاره مرسته کوي.
په خپل د وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش اجازه د ثبات او پالنې ډلې لوري ورکړل شوې ده. دا به د ابتدایي پایلو لپاره څومره مرسته وکړي یا اغیز به څه وي؟
بلا شکه دا یو د کړکېچ اساسي بحث هم دلته و چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې چې نسی لرم وره همدغه وو ولایت کې تقریبا محدوده پاتې شوي یا محصوره وو. هلته 1,300 محلون څخه زیات باید تفتیش دی یا بشمنند که ترسره سی او دی ده توانه درلوده. نو که پایل اعلانوالی په قسمی داره که اعلان کرده وی خو خامخا باید دیده وو ولایتونو پایل قسمی هم اعلان سی وی او ده معلوم نو چی ساخوی ده دفن خلاص کی گی که اعلانه اعلانوالی نو چلن دیده وو ولایتونو پایل سر سرخ هم نید دلی که میسون پاره خندو نووز چه دی دلتا ده براحل بش پرکلی مرسته کوي تر څو لومړنۍ پایلې اعلان شي او خلک لري دغه تشویش او اندېښنو نه راووځي او بلاخره انتخابات یو مسیر پیدا کړي. پروسې درول اصلي ستونزه په دې پروسې په درول کې ده. کله پروسه و درول سی په دغه ستونزې پیکيږي خندونم رمسه کیږي مغرضنم په کلاس وکي شخص ته دیدم زیاتیږي او کله چې په پایله باندې ډیر به بد تاثیر ملري نو کله چې پروسه باندې مختلاله شي.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ مشر یوسف رشیدو. دوستانو به هم دمدې انتخاباتو پر مسله تمکیز رو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه حقوق پوهان په انتخاباتي مسایلو کې د ملي یووالي حکومت له لوري له دولتي امکاناتو کار اخیستنه د قانون خلاف چاره بولي. په جمهور ریاست کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د ټاکنیز ټیم له ناستې یوه ورځ وروسته تېره شپه د حکومت اجرایه رئیس عبدالعبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې د خپلې ټاکنیزې ډلې له رهبرۍ سره ناسته درلوده. دولت جوړونکی ټاکنیز ټیم په ارګ کې هر ډول انتخاباتي غونډه ردوي خو د دې ډول دا ټول انځورونه په ټولنیز رسنیو کې خبره شوې دي. خود ثبات او همپلنې ټاکنیز ډله وایي هغوی په سپیدار ماڼۍ کې د دې غونډې په ترسره کولو غوښتل چې په حکومت کې خپله ونډه وشي. بیا هم فیروزه عزیزی په دې اړه بل راپور لري.
د ولسمشر نومان عبدالعبدالله چې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم دی تیره شپه د خپل ټاکنیز ټیم پریکړه د اجرایه ریاست له مقر سپیدار ماڼۍ نه چې یوه حکومتي اداره ده اعلان کړه. خغلی عبدالله د پریکړې په دې ناسته کې خپل ټاکنیزه ډله رابللې وه او هغوی ته یې د شپې ډوډۍ هم ورکړه. نوموړي له دغې ناستې وروسته له خپلې ټاکنیزې ډلې یعنی ثبات او همپالنې له پلویانو وغوښتل چې د یکشنبې له ورځې د انتخاباتو خپلواکې مسون ته اجازه ورکړي چې په پنجشیر، فاریاب، بغلان، سرپل، تخار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې د رایو بیاشمیرنې او تفتیش بهیر پیل کړي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي فضل احمد منوي د دغې ناستې په اړه ازادي راډیو ته وویل د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې په اجرایه ریاست کې د دې ناستې په ترسره کولو سره وغوښتل دا وښيي چې هم په حکومت کې وانډ لري.
برای یک بار ما خواستیم نشست ما رو در ریاست اجرایه بگیریم تا نشان بدیم
موږ یو ځل لپاره وغوښتل چې په اجرایه ریاست کې ناسته وکړو تر څو خو چې لا هم موږ د حکومت یو برخه یو او همدا لامل دی چې موږ غواړو تر هغه چې زموږ غوښتنې نه وي منل شوي او تر هغه چې زموږ پر مخ په بشپړ ډول دروازې نه وي پرانستل شوي موږ د ټاکنو له پروسې سره مل یو او هر کله چې ټول دروازې وتړل شي طبیعي ده چې موږ به یو پریکړه وکړو.
افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دې لپاره چې د ولسمشرۍ ټول نوماندان په دولتي ادارو کې د داشان ناستو جوړولو ته لاسرسی نه لري هغه نوماندان چې په حکومت کې دي باید په دولتي ادارو کې د انتخاباتو ناستو جوړولو نه ډډه وکړي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید آزادي راډیو ته وویل د داشان ناستو جوړول په دولتي ادارو کې تبعیضي چلند او د لوبې خلاف چاره ده.
اصول هم د حکم کې چې باید دغه ټول منابع او سرچینې یو شان وي د ټولو نوماندانو لپاره نو دلته د بس باید خپل نوماندان ته وزیر روښانه وي او دسې ګټه له مسل څخه پوښتنه کړي چې بیا هم اساسات رامنځته کړي هم تبعیض او هم پاینل کې بدون نیوکه چې دوی له دولتي امکاناتو څخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ ویاند زبیر حبیبزاده هم وایي هغه نوماندان چې په حکومت کې دي د دوی له خوا له دولتي ځایونو استفاده د نورو نوماندانو حق تلفي ده. د نوموړي په خبره د ولسمشرۍ ټاکنو نوماندان باید د لوبې قاعده په نظر کې ونیسي. د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې د انتخاباتو د نوماندانو پر ضد یا ګټه له دولتي سرچینو کار له دولتي سرچینو کار اخیستل معنی دي. د دغه قانون د لسمې مادې د دوهم بند له مخې د یو مشخص کاندید په ګټه یا ضرر د هر ډول شتمنیو تسهیلاتو او دولتي سرچینو کارول معنی دي. له عامه او دولتي سرچینو او تسهیلاتو څخه برابر ګټه اخیستنه د دې قانون د احکامو له مخې له دې حکم څخه مستثنا دي. خو اوس چې د انتخاباتي سیالیو او د ټاکنو ورځې تیری شوې، آیا په دولتي ادارو کې انتخاباتي ناستې جوړول لا هم د قانون خلاف چاره ده؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح وایي په دولتي ادارو کې هر ډول انتخاباتي ناستې د ټاکنو د لومړنیو پایلو تر اعلان پورې د انتخاباتو د قانون د لسمې مادې خلاف عمل دی.
تدویر همچو جلسات به عادلانه بودن و شفافیت انتخابات
د دغه شان ناستو ترسره کول عادلانه او رڼو انتخابات ته زیان رسوي. نوماندان باید د لوړې تر مراسم پورې له دا شان غونډو جوړولو مخنیوی وکړي.
از همچو جلسات خودداری بکنه.
عبدالله عبدالله یوازینی حکومتي چارواکی نه دی چې د خپل انتخاباتي ډلې ناسته په سپیدار ماڼۍ یعنی یوې حکومتي اداره کې جوړه کړې وه. تر دې مخکې ولسمشر او ولسمشرۍ ټاکنو ته نوماند محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ ماڼۍ په سلامخانه کې د خپل دویم مرستیال انتخاباتي پلویانو سره ناسته کړې وه. د دې ناستې ترڅنګ محمد اشرف غني سره د ټاکنیزې ډلې لومړی مرستیال امرالله صالح هم په ځینو حکومتي ناستو او سفرونو کې لیدل ټاکل شوی دی. خو د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې غړی داود سلطان زوی وایي ښاغلی غنی د هیواد د ولسمشر په توګه حق لري چې له سیاستوالو سره وګوري. د ښاغلي سلطان زوی په خبره محمد اشرف غنی تر دې دمه د دولت جوړونکو ټاکنیزې ډلې هیڅ یو ناسته په ولسمشرۍ ماڼۍ کې نه ده ترسره کړې. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو لونه تروو.
ته ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ صفه ادولس شپږنیو د فم پر سله شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. اوس په ورسو کندهار ولایت د جګړو او نامنۍ ول کابل کندهار ته د اتل سو ولایتونو لزره به ځای سوی کورنۍ ورغلې دي. دغه به ځای سوی کورنۍ وای تر اوسه سره مرسته نه ده سوی او د ژمی راتګ ته سخت اندیشمن دي. په عین وخت کې د کندهار ځای چارواکي وایي چې ممکن د به ځای سوی کورنۍ شمیر تر دې هم لوړ وي چې دوی د لاسنیوي لپاره د مرستندوی بنسټونو سره ګډ کار پیل کړی دی. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
سخت جګړو او نامنوی د هیواد د تلس ولایتونو د یو شمیر سیمو اوسیدونکو اړکړي چې د خپل سر د ساتنې لپاره د کندهار امن سیمو ته پناه راوړي. عبدالغفور هم یو له دوو خلکو څخه دی چې د بادغیس د بالامرغاب سخت جګړو اړکړي چې یو میاشت مخکې خپل سیمه پریږدي او د خپل کورنۍ سره کندهار ته راسي. هغه د زیاتې ناچارۍ له کبله د کندهار په شپږمه ناحیه کې د اقتصادي ناخوالو لاندې د ژوند سختي تیروي.
تاسو زامر رسولې د غزه د الته د خونه وته وګدایلند خشته ده بارانونه را باندې وری دوه شې د خطر د غش ورته وګرځ تشناب تشال زګر مې د تخته ده ولکه حال لرم گزاره نه لرم د ګټ د نه لرم دوه نه لرم چې وی خو دوه نه لرم چې وی پښندا کالیم بل را کړی چې د الته بسمانه زلیدلم چې دا مازور سړی د پښیم مازورم زم د ساعت زم زغه نو کای کچره چې را ټوله کمغه و چوم د ګور ډوډۍ هغه نګور سره نګور په خو دغه دا موکاته کو حکومت حکومت یادی مشته یو کومک راکی یادی مشته یو سرپنار راکی یو ژوند دې موږ برابر کې موږ که د دوی رعایت او رعایت مو ودی.
زابل، روزګان، هلمند، غزنی، فراه، بادغیس او د غور په ګډون د هیواد لا تلس ولایتونو څخه څه باندې لزر نور به ځای سوی کورنۍ هم دا مهال ستونزو ډک ژوند تیروي او د هوا په خېدو سره د خپل کورنۍ د غړو ژوند ته اندېښمن دي. د روزګان د گیزاب ولسوالۍ څخه د تازه به ځای سوی کورنۍ له جملې څخه دوتنو ګل محمد او محمد هاشم د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ان ځین شپې په لوږه او یخ کې تیروي.
په جنگو د اساته د بدروزه د اساته موږ پرسته یو په ځایو دي موږ دغه سرپرست نه لرو چې موږ نه وسړی پرسته وګشته د کم ځای غلی ته کوم خواته زی دا ومه چې اته مې چې موږ ته پرسته یو موږ سړی مونږ نه چې دا ستاسو موږ دروازه وټه کې چې کا کاسته سال ته موږ زندگی ده نه ګوډی لرو نه سرپنا لرو نه شلرو نه پات لرو دا خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ پښبندو درولې دي.
دا اسمالات سورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشې د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري د کور زمينه شي نه لري چې دوی تر مزکه پر پرش کې اواره کې در به در ټکو ټکو دی په والله دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دي. اکثره
په اني وخت کې د کندهار د کډوالو چارو اداره هم نه چی دی ولایت زور څخه زیاتې به ځای سوی کورنۍ ورغلي چې زیاتې بیړنوي بشري مرستو ته اړتیا لري. د کندهار د کډوالو چارو مشر دوست محمد نایاب وایي د به ځای سوی کورنۍ د لاسنیوي لپاره له مرستندوی بنسټونو سره د بشري مرستو د ویش پر تګلارې کار پیل کړي.
د افغانستان د مختلفو ولایتونو اندازه کندهار د خپلو ولسوالیو خلک دي چې دلته کندهار کې میشتې او مرستو ته جدي اړتیا لري. هغه تدابیر چې موږ یې د همکارو موسساتو سره همداراز کډوالو چارو د وزارت سره په ګډه لرو د هغې په پایله کې موږ دې نتیجې ته رسېدلي وو چې د نیم زره کورنیو سره د خوراکي غیر خوراکي توکو همداراز د نقدي پیسو مرسته چمتو کړو. خوشبختانه موږ تر اوسه پورې توانېدلو چې تر تېره بریده پورې کوم ټارګېټ چې موږ ټاکلی وو هغه د لاسرسی ولرو.
په ورستوي کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې ادارې او چا هم په سویلي سیمو کې د بې ځای کېدونکو کورنوي پر وضعیت اندېښنه ښودلې او له اړوندو ادارو یې غوښتنه کړې چې په دې برخه کې عاجلې مرستې برابرې کړي.
د افغانستان د حج لپاره د نوملیکنې پروسه برېښنایي کېږي. په همدې اړه د افغانستان د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیرانو نن یو تړون لاسلیک کړ. روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حج او اوقافو او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکو نن شنبه د حج پروسې د اداري چارو او نوملیکنې د برېښنایي کېدو هوکړې لاسلیک کړ. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر فهیم هاشمی په کابل کې د یاد هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل په دې سره به د حج پروسه شفافه او حاجیانو ته به زیاتې اسانتیاوي برابرې شي. د ښاغلي هاشمی په خبره د حج پروسې په برېښنایي کېدو سره به د حاجیانو نوم لیکنه او نورې اداري چارې په انلاین ډول ترسره کیږي.
شفاف سازی، الکترونیکی سازی و آوردن سهولت در این پروسه
د حج پروسی برېښنه کېدل شفافیت او په دې برخه کې د اسانتیا او رامنځته کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې هم عدالت پلی شي او هم حاجیان صاحبان د یو کوچنی کار لپاره ادارې ته مراجعه ونه کړي. د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب هم وای د حج پروسې په برېښنې کې دو سره به د نوملیکنې اوږده او جنجالي پروسه اسانه او چټکه شي او زیارت کوونکي کولی شي چې د انټرنیټ د لاسرسي په صورت کې آن په خپل کور او کلي کې د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره خپل نمونه ولیکي. خاغلی منیبوای له دې وروسته به د حج په پروسه کې د شفافیت د نشتون اندېښنې هم ختم شي. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې حج ته د نوملیکنې پروسه اوږده او جنجالي وه چې له امله یې حاجیانو په وار وار انتقادونه او شکایتونه کړي دي. عام وګړي او حج کوونکي هم د حج پروسې له برېښنې کېدو خوښ دي. گوهر رحمان او عبدالله وای
ډېر جنجالي به وي، سړی به ډېر زیات ځورید. یعنی درې ورځې څلور ورځې مونږ ګرځېدلو سپتنام پسې، مونږ ته به ویل که اوس سپتنام ونه کوئ نو بیا به یو کال صبر کوئ. یعنی دومره وځورېدو دغه درې ورځې چې جون تر ټولو ستړې ورځې وي. خوښۍ زیاده ده چې د حج د سپتنام چې دا الکترونیکي شو، یعنی یو سړی کولی شي له کوره هم سپتنام وکړي. مونږ ډېر خوشحاله یو.
هغه ډېر مشکلات لرل، ځکه د یو ولسوالۍ نه به یو کس را روانېده، کرابې لګول، هلته بازار کې به خړله زه به تنه معلوم یو سړنې به پښتنه کول، هغه به یو ځای ته ولېږه، بل به بل ځای ته، ټوله ورځ به هلته تېره کړه. نو دا ډېر یو اسانتیاوې رالی.
د دولتي دارو د چارو برېښنایي کېدل د مخابراتو وزارت اړوند د آسان خدمت ادارې لخوا ترسره کیږي. مخکې تر دې په افغانستان کې د یو شمیر نورو ادارو چارې هم برېښنایي شوي او په ځینو یې کار روان دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه. اسمت سروان دا موضوع تعقیب کړی دی او دا اوس راسره په سټوډیو کې دی. سروان صاحب، خبرونه ته راغلی. دا راته وایي چې دا سیمه په ټوله کې څه اهمیت لري او د دې نوې لانسې ستراتیژي جزئیات څه دي؟
ډېره مننه فریبا جانې. دا سیمه له طبیعي سرچینو مالاماله ده. ډېر طبیعي سرچینې، خصوصا ګاز او تیل لري، خصوصا بیا قزاقستان او ترکمنستان په دوی کې ډېرې طبیعي سرچینې لري. او له بلې خوا په دې سیمه کې روسیه او چین هڅه کوي چې سیالي له یو بل سره وکړي. دواړه رقابت کوي چې د منځنۍ آسیا په تیلو او ګازو زیاته پانګونه وکړي او ډېر ځان ته یې جلب کړي. او د افغانستان له لوري وسلوال هم د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د نفوذ هڅه کوي. او دا هم یو پوینټ دی، یو اړخ دی، د موضوع چې اهمیت یې ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت چارواکو پرون یوه ورځ وروسته تر دې چې د قزاقستان له بهرنیو چارو وزیر مختار تیلیو بیردی سره وکتل، وویل چې سږکال واشنگټن د منځنۍ آسیا له پنځو هیوادونو سره دوه اړخیز ډیپلوماتیک تعلقات زیات کړي دي. د امریکا یوه پلاوی د جولای په میاشت کې وروسته له څلورو کلونو د لومړي ځل لپاره قزاقستان ته سفر وکړ. وبخشی قرغیزستان ته سفر وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په نومبر کې د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رسد میردیویوف کوربه وو او ټاکل شوی دی چې په پسرلی کې د تاجکستان او ازبکستان د حکومت پلاوی د کلنۍ سلام مشورې لپاره په واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت میلمانه وي. په منځنۍ آسیا کې د امریکا د متحده ایالاتونو دلچسپي په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې متحده ایالاتونه هڅه کوي له افغانستانه چې د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو یعنی تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري خپل ځواکونه وباسي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې تاجکستان تر ټولو کمزوری اقتصاد لري او تیل و گازم نلری دی ترکمنستان و دی نورو پشان، خو دی هیواد اهمیت بیا پدی کرده چه لچین سره نشده دی او لافغانستان سرم دی ترکمنستان و ازبکستان پشان پول لری او پاکستان ته هم نشده دی.
بله دیر مننه کوم اسمت سران دوستانو د منځنۍ آسیا لپاره مو د امریکا د ولسمشر لخوا د نوی لانسوی ستراتیژی پاره جزئیات واورید. او په دې سره په کابل کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سو یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د دفاع وزارت د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو د نه تنو سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی. د دفاع وزارت ویان فواد امان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې د تلفاتو هغه شمیرې رد کړي چې د مخه تر دې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي و چې د دیرشو په شاوخوا کې سیمه ایز اردو سرتیري دغلته د خپلو مرشل شریکو لخوا چې نفوذي کسان ګڼل شوي وژل شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن هم په پاکستان کې د خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې د پاکستان له لوی درستی جنرال قمر جاوید واجوا او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی او د افغانستان د سولې د روانو هڅو په اړه یې هغوی ته معلومات ورکړي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي دغلته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفتر مالی معتمد لطف الله حلیمي نن سهار د خپل کار په دفتر کې په ډزو وشل شوی. دا سبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې سونو ملاتړو نن په مزار شریف کې لاریون وکړ او د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د شفافیت غوښتنه وکړه. شمالي کوریا د شنبې په ورځ ویل دوی د سوهي د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو په ساحه کې وبله مهمه ازموینه په بریالیتوب ترسره کړې ده. دا څرګندونه ده چې دغه ازموینه د څه شي ده. د هسپانیا په مرکز مادرید کې نن د ملګرو ملتونو د اقلیمي کانفرنس کار اضافي وخت وغځید. د اروپایي ټولنې په شمول د نړۍ یو سلو شپږ نوي هیوادونو استازي په مادرید کې په دې اړه بحث کوي چې د اقلیمي بدلونونو له کبله بېوزلو هیوادونو تداوختو زیانونو مخه څنګه ونیسي. او د ولسمشر ټرمپ اداره پلان لري چې د منځنۍ آسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړي.
دوستان تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل او دغه راز د نور راپورونو او خبرونو د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، له خاطر پردې څخه د افغانستان سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د مویتای نړیوال لوب په دوام کې افغان لوبغاړو خپل دوه ازبکستاني سیالان مات کړ. دغه لوبې چې د افغانستان، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان په قربتوب جوړې شوې د روان لمریز کال د قوس له شلمې څخه تر درویشتمې پورې دوام کوي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د رسنیو برخې مسؤل مجیب قرضاده نن ازادي راډیو ته وویل جواد کریمی او ابراهیم هزاره هغه دوه افغان لوبغاړي دي چې خپل ازبکستاني سیالان یې مات کړ. د ښاغلي قرضاده په خبره دي دوه افغان لوبغاړو په دې بریا سره د دې لوبو پایلوبو ته لار ومونده. هیر دې نیو چې په دې نړیوالو سیالیو کې افغانستان څخه 15 لوبغاړي ګډون لري. د احمد شاه عبدالي د څلور ورځې لوبو په لړ کې یوشتمه لوبه چې د مس عینک او بند امیر لوبو ترمنځ وبې نتیجې پاتې ورسېده. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل د یوشتمه لوبې په چاپ د مس عینک لوبډه لو غټلو د توپهنې پریکړه وکړه. د ښاغلي هوتک په خبره مس عینک په خپل لومړی پانه کې 268 منډه تر سره او مقابل لوبډه لبی 209 منډه وکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک وایي د دې لوبو هدف د کورنی کرکټ وده او د غوړ لوبغاړو پیژندل شامل دي. دغه سیالي 14 ورځې وړاندې پیل شوې، 12 ورځې به نور هم دوام وکړي. او د امریکا د فوټبال د چلسی لوبډل لوبغاړی کریستین پولسیچ د خپل هیواد د 2019 کال غوره لوبغاړی وټاکل شو. په امریکا کې د لوبغاړو غوراوی به د هر کال په پای کې ترسره کیږي. دغه جایزه هغه لوبغاړو ته ورکول کیږي چې د امریکا د فوټبال په ملي ټیم کې د تیر یو کال راهیسې ښې لوبې او لاسته راوړنې درلودلې وي. دا دویم ځل دی چې کریستین پولسیچ د امریکا د فوټبال غوره جایزه ترلاسه کوي.
او سم دوونیس پروګرامونه حقیقت صدای بلمړی و ورو چې پدې کې د دیونه په خبرونه کې د معلولین او شهداو د ورثو پر ستونزو ژغیدلې او ورپسې تاندې څنګه مهروي
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
د ازادي رادیو د حقیقت سره د خبرونه درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه. زه نسیم شفق یم او د شهیدان او معلولینو په چارو کې د دولت د وزارت تخنیکی مرستیاله جمیله نورستانی سره په دې بحث کې ده. اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهداو د ورثو؟
په مجموع کې په افغانستان کې د شهداو او معلولینو